کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري د امریکا د دفاع وزیر آشن کارتر نن سهار د بګرام په هوایی ډګر کې د میشتو امریکایي پوځیانو سره وکتل د امریکا د کانګرس د بارنې چارو کمیټه نن د دهشتګرۍ په ضد د مبارزې او د دینی سختدریزې په حق له د پاکستان د اسلامي جمهوریت د مشارکت او رول په حق له استماعي غونډه لري. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما نن د سې شنبه په ورځ د ټکساس ایالت د دالاس ښار ته ولاړ چې د پنځو پولیسو د یادګرنې په مراسمو کې برخه واخلي. ملالی یوسفزی خپل 19مه کلیزه د مهاجرینو سره تیر کړه. او د جمهوری ریاست دیموکرات کاندید له هیلری کلینټن نن د ورمان د سناتور برنی ساندرز سره یو ځای انتخاباتي کمپین وکړ او ساندرز ورسره خپل ملاتړ اعلان کړ. درنو ریدونکو په دې خبرونه کې د رپورټونو نه علاوه د آشنا سپورتس پروګرام لرو، مګر دا پروګرام د وخته ثبت شوی دی، تاسو سره راسن نشو غږیدی. اوس زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم. د امریکا د دفاع وزیر آشن کارتر نن سهار د بګرام په هوایی ډګر کې د میشتو امریکایي پوځیانو سره وکتل. د امریکا د دفاع وزیر په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د قاطع ماموریت د جنرالانو سره د ارګ په معنی کې د افغانستان په حالاتو هم خبرې وکړې. د دفاع د وزارت نطاق جنرال دولت وزیری د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې آشتن کارتر د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي سره هم د افغانستان په امنیتي مسلو خبرې کړې دي. د امریکا د دفاع وزیر د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د خبرو نه وروسته په یو ګډ خبری کانفرنس کې برخه واخیسته او د خپل سفر په حق له خبريالانو ته معلومات ورکړل. د غزنی په ولایت کې د طالبانو یو نومول شوی قاضي وژل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ملا عبدالشکور په نوم د غزنی د آبند ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی قاضي تیر ماښام د افغانستان د امنیتي قواوو په یو کمین کې وژل شوی دی. د کورنیو چارو د وزارت لخوا په یو خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې په دغه پیخه کې د افغانستان قواوو ته د سر زیان نه دی رسیدلی. طالبانو په دې حق له مطبوعاتو ته تر اوسه څه نه دی ویلي. ملالۍ یوسفزۍ خپله 19مه کلیزه د مهاجرینو سره تیره کړه. د سولې د نوبل نړیوالې جایزې ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ چې نن 19 کلنه شوه خپله کلیزه یې په کینیا کې د مهاجرینو د ټولو نه په غټ کم کې د مهاجرو سره ونمانځله. ملالۍ غوښتل چې په نړیواله سطحه د مهاجرو او پناه غوښتونکو ستونزو ته د خلکو پام ورواړوي. هغې په خپلو خبرو کې وویل چې په کینیا کې د داداب کمپ ته په دې خاطر ورغلې ده چې د سومالیایي خویندو سره وغږیږي او د هغوی په ستونزو خبره شي. د ملالۍ یوې ویاندې ویلي دي چې ملالۍ د تیر یو کال را په دې خوا د داداب په کمپ کې د یو شمېر جنکو سره د انټرنیټ د لارې خبرې کولې او د هغوی سره یې د ملاقات ژمنه کړې وه. ملاله کوشش کوي چې د خپل هر کلیزې د نمانځنې لپاره داسې یو ځای وټاکي چې د نجونو تعلیم ته پکې پام نه وي شوی. په کینیا کې د مهاجرینو په دې کمپ کې شاوخوا 300,000 مهاجر پراته دي چې اکثره یې د سومالیې اوسیدونکي دي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس د بارنیو چارو کمیټه نن د دهشتګرۍ په ضد د مبارزې او د دینی سختدریزې په حقله د پاکستان د اسلامي جمهوریت د مشارکت او رول په حقله استماعي غونډه جوړه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو د مجلس د بارنیو چارو د کمیټې غړي ټټ پوچ د دې غونډې رئیس دی ویلي دي دغه استماعي غونډه به د مجلس غړو ته د دې موقع ورکړي چې د دهشتګرو ډلو سره د پاکستان د اوږدمهاله اړیکو په حقله په زیات څه پوه شي. خاغلی پو ویلی دی چې د دهشتګرو ډلو سره د پاکستان اړیکې مستند دي. هغه د پاکستان د استخباراتو اداره، د طالبانو، القاعده او د حقانی د شبکې په ګډون زیات شمیر دهشتګرو سازمانونو ته د مرستې په برابرولو تورن کړ. د امریکا متحده ایالات دی او د پاسه 2000 کال د سپتمبر دی ولسم نیټه د دهشتګرو بریدونو ورسته پاکستان ته څه د پاسه 3 میلیارډ ډالر د دهشتګری سره د مبارزې د پاره ورکړی دی. خو د امریکا د کانګرس غړي مت سالمن په وینا د دومره زیاتو پیسو په لګښت او د 15 کلونو په تیریدو سره اوس هم د پاکستان استخبارات د دهشتګرو سازمانونو سره اړیکې لري او په سیمه کې د ثبات د ټینګېدو بری کم دی. ټاکل شوی ده چې په افغانستان او عراق کې د امریکا د متحده ایالاتو مخکنی سفیر زلمی خلیلزاد هم په دغه استماعي غونډه کې ګډون وکړي. په سعودي عربستان کې د مکه معظمې د پیخي عاملین محاکمه کیږي. یو نوی راپور چې نن خپور شوی دی پکې ویل شوی دی چې په مکه معظمې کې د جرثقیل د لویدو د پیخي په تړاو ځینې کسان محاکمه کیږي او خایي چې الزام هم ورباندې ولګول شي. د الریاض دولتي ورسپانې په راپور کې ویل شوی دی چې د تحقیقات او څارنې ادارې خپل د تحقیقات راپور د مکه معظمې جنايي محکمې ته سپارلی دی. پروسه کال یو جرثقیل د حج د مراسمو په دوران کې ولوید چې 111 کسې ووژل او 230 نورې ژوبل کړل. په مکه معظمې کې د بیا رغونې کارونه د بن لادن ساختماني شرکت کوي چې د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ سره نږدې اړیکې لري. د القاعدې د شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن هم د همدغې کورنۍ یو زوی و چې د 1990 لسیزه کې عاق شو. تروسه د تحقیقاتو د راپور جزئیات د عامو خلکو سره نه دي شریک شوي او دا هم نه ده معلومه چې د بن لادن د کورنۍ او د حکومت څومره چارواکي به د دې پیښې په هکله ملزم وګڼل شي. چارواکي وایي په عراق کې په چاودنه کې چې د بغداد په شمال ختیځ کې په مارکیټ کې شوې ده 2 تنه وژل شوي دي. چاودنه د شیعهګانو په سیمه کې په داسې حال کې شوې ده چې پوز د غټو نظامي مارشونو دپاره چمتووالی نیسي. په بغداد کې د پولیسو یو افسر ویلی دی چې چاودنه نن سهار وختي د سبو او میوو په مارکیټ کې وشوه. لږ تر لږه 10 تنه ټپي کړل. په چاودنه کې زیات شمیر موټر هم تباه شوي دي. تر اوسه پورې هیڅ کومې ډلې د دغو بریدونو ادعا نه ده کړې، مګر داسې ښکاري چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې به دا حملې کړې وي. د ملګرو ملتونو محکمې د چین د جنوبي سیمې په سمندرګي کې د چین د مالکیت دعوه رد کړه. وایي په دغه سمندري سیمې باندې هیڅ تاریخي مالکیت نه لري. دغه محکمې چې په مرکز په هیګ کې ده نن د فلیپین د شکایت په حق لا پریکړه وکړه. فلیپین په 2014 کال کې په چین تور لګولې و چې د ملګرو ملتونو د سمندري قوانینو نه سرغړونه کړې ده او په سکاربورو سوحال کې چې د فلیپین د ساحل نه 225 کیلومتره لرې ده مداخله کړې ده. د چین جمهور رئیس شی جی پینګ دغه پریکړه رد کړه او ویل دا پریکړه به د چین په جنوبي سمندرګي کې د چین په ارضي تمامیت او سمندري ګټو هیڅ تاثیر ونه کړي. موږ د امریکا آشنا رادیو نه غږیږو. د ایران خبری آژانس ارنا ویلی دی چې د لبنان د حزب الله د وسلوالو غورزنګ په سوریه کې د جمهور رئیس بشار الاسد لپاره افغانان د نشانځنۍ لپاره روزلی دي. د ایران د تسنیم خبری آژانس ویلی دی چې سلګونه افغان نشانوهونکي روزل شوي دي. دغه نشانوهونکي په مختلفو برخو کې په سوریه کې په مقدمه جبهه کې اچول شوي دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن د سه‌شنبه په ورځ د ټکساس د ایالت د دالاس ښار ته تللی دی او هلته د 15 پولیسو د یادګرینو په مراسمو کې برخه اخیستې ده. دغه 15 تنه پولیسان تیره هفته په ناڅاپي حمله کې وژل شوي دي. دا به د اوباما د جمهوري ریاست په دوره کې 11 ځل وي چې دغه سي پیښونه وروسته د هغه ځای ټولنه ته وینا کوي. د زرو نه زیات خلک پرون په دالاس کې په هغه ځای کې غونشوي وو او شمې لګولې وي چې د پولیسو رئیس ډیوډ براون د پولیسو دا صاحب منصبان اتلان وبلل. براون وایي د دالاس د پولیسو اداره به تل د دې 15 تنو فداکاري هیره نه کړي او اوس د هغوی د کورنیو سره مرسته کوي چې څنګه دوی د دغه غمجنې پیښې د حالت نه راووزي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو. درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو سب شوي خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخستای، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ. درنو اوریدونکو د سیمه او نړۍ خبرونه هم د